السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې څومې زهیر ملمو د دې خبرونه کورو بیان لمړی لند خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونې ګوترشت افغانستان پړه په خپل نوی راپور کې د دې هواد امنیتی اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت پړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په دریو درو میاشتو کې مخکنی افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لاس غیر قانوني غیر قضایي وژني یو شخپل سر نیونی او دوی سره د بد چلن اته قضیه مستند کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي چې عام جګړه کم شوې خو دوی 1344 امنیتی پیښې ثبت کړي دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د خوځو انجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوې چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل به وروسته بشپړ واوري د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په ولس ولایتونو کې اورښتونه وشي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات نیمروز فراه بادغیس کندهار زابل دایکندي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال هم شته ترڅو کې ډیرو کاروانګرو د اورښتونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت 20 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون ویل د کاناډا د حکومت د مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړي په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په ګډون د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وروستیو دوو کلونو کې لسګونه زر افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د 120 کیلومتر دیوال جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال جوړولو کار څو کال وړاندې پیل کړو ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې تللي دي ترکیه د رسمي خبري اژانس سنادرو د راپور لمخې اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي د اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې ایسته بعد د ترکیه امنیتي ځواکونه په بي پيلوټ الوتکو پر مختلفه ټکنالوژي د پولیس او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو چې د اسرائیل لور ته روانې وي برید کړی دی په دې خبر پاڼه کې دا شوي چې دا بیړۍ وروسته له دې په توغندیو وویشتې چې عملیې د یمن د سمندري ځواک تماسونو ته ځواب ونه وایه او د دوی د خرابرداریو پروایې ونه کړه په خبر پاڼه کې نه دي لیکل شوي چې دوی دا برید کلا کړی تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړۍ چلونې شرکت ها پګلوید ویلی و چې د دوی پر یو باری بیړۍ په سور سمندرګي کې لږ شوي خو ځان نه دی وروخته په دې شرکت ویان د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ویلی و چې د باری کې خطي عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی سړی مشي ازادي رادیو او وړاندې خبرونه کوي د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوترش د راپور کې لیکلي د جګړې له کمیدو سره سره ملکی تلفات شته مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي شکنجه شوي او ترڅنګ خزي په پر لاپسې ډول له محدودیت سره مخ دي خو د بخنه نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو حقونو د ویفعالي د ازادۍ هرکلای کړی خو اندېښنی پرڅ دي
په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول مرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وځسي وي دي یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري
او د پاکستاني پوز لوی درسیز له طرحګاری سره د مبارزې د ملاتړ خپلولو په موخه له یو شمیر امریکایي چارواکو سره په واشنگټن کې کتلی
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د لیندۍ 25مه او د دسمبر 14مه نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې لیکلي چې دوی د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لک تر لګه د غیر قضایي وژنو لاس پیښې ثبت کړې دي دا راپور چې تیر شپه نه وخت د ملګرو ملتونو په پاڼه خبر شوې په کې راغلي په همدې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو سره د ناسم چلن اته پیخیا او تر خوای د خپل سر نیونو یو شپیخي هم مستند کړي دي په راپور کې دغه راز د نورو څلورو بی عدالتي وژنو او د نه او یا خپل سر نیولو او توقفونو چې په کې د ملي مقاومت جبهه غړي او د داعش کسان شامل دي هم یادونه شوې ده په دې راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش لیکلي چې که څه هم امنیتي وضعیت د تیر په پرتله ښه شوی، خو بیا هم په همدې دریو میاشتو کې دوی د نامنې 1414 پیښې ثبت کړې دي چې د 2023 کال د همدې نیټې د ثبت شویو پیښو په پرتله 200 زیاتوالی ښیي. په دې معلوماتو کې ښیي چې یو سل څلور پیښو څخه چې تیر کال د ډېرې مودې کې شوې وي دغه پیښې یو شپېتو ته په ټوله کې زیاتوالی پکې راغلی دی. په دې راپور کې تر ډېره د جګړو او نامنې پیښې په هرات، کابل، کندوز او ننګرهار کې یاد شوي دي چې تر ټولو زیانمن ولایتونه یاد شوي دي. د امنیت ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې تر ډېره پورې د طالبانو پر ضد د ازادۍ جبهه یو له هغه ګڼل شوې ده چې خپل فعالیت ډیر کړی دی او د طالبانو په ځواکونو باندې خپل حمله ډیر کړی، خو په دې راپور کې بیا د داعش بریدونه د تیر په پرتله خودل شوې، خو دا پکې لیکل شوې دي چې لای هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اهل تشیع وګړي په نخښه کړي دي. په راپور کې د دې ترڅنګ د ناچاو د وسلو، قصدي بریدونو او نورو له امله هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو یادونه شوې ده او ویل کېږي چې پکې 9 ملکی تلفات مستند شوې دي چې په دوی کې 15 کسان وژل شوي او 125 نور تپیاندی. د تلفاتو په منځ کې 35% ماشومان خودل شوي چې د ډلې شپږ ویش وژل شوي او 20 نور تپیاندی. تر دې راپورې د دغې بریدونو پړه پر داعش وسلوال خراسان څنګه چول شوې ده. د طالبانو اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې راپور په اوږدو کې د افغانستان د بشري حقوقو په وضعیت په ځانګړي ډول په افغانستان کې د نجونو خوځ په وضعیت باندې هم ژور اندېښنه ښودل شوی او په افغانستان کې بشري وضعیت کړکېچن بلل شوی دی. د دې راپور په اوږدو کې لیکل شوی دی چې که څه هم د طالبانو لخوا په بیلابیلو برخو کې پر خوځو باندې محدودیتونه روان دي، خو دوی بیا د خپل اداري داخلي چوکاټ قوي کړی دی او د حکومت والی په ډیرو مهمو برخو کې چې وړاندې کوم اختلافات وو هغه اداره کړی دي. د دې راپور په برخه کې پوښتو کې په بلا مهمه موضوع هغه د افغانستان اقتصادي وضعیت یاد شوی چې د پاکستان څخه د بی اسناد افغانانو په لویه پیمانه جبري راسنیدل او په لویدي زهرات کې بیا ورستوي زلزلو خلک له یو ناڅرګند حالات سره مخامخ کړي دي او په ټوله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ناڅرګند بل شوی. په دې راپور کې د نړیوال بانک ورستی راپور ته هم یادونه شوې چې د افغانستان اقتصادي د سقوط سره مخامخ شوی بللی او یادونه یې کړې ده چې ډیری افغانان اوس په بشري مرستو باندې متکی دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لزندانه د خوځو د حقونو فعال یې دا پروانی د ازادۍ هر کلی کړی دی. د سازمان دا هم غوښتل چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د خوځو د حقونو ټول فعالان او فعالانې باید آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی ل خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 بندي او د 95 پورز دواړه لزندانه خوشي شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بند د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل اکسپانه د دوی د خلاصون د هرکلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وایي د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یوال دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
اس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا پتیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته سي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو لمخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند د پرشنبه په ورځ په ضمانت خوشی کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلی پروانی د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشی کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د ښځو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسي، منیجه صدیقي او پریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقونو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیرونه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولیز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقونو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیره بیا د ښځو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لږ پښم ټولګي پورته جوړی لاس دکړو منکړي او کابو یو کال باندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
او ریدل مو چې د بشري حقوقو یو ملاتړی سازمان یعنی د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو لزندانه د خوځو د حقوقو فعالین د پروانی او د هغه د میړه د خوشی کېدو هر کله کړه ده. لا هم راپورونه شته چې د طالبانو په زندان کې پریسا آزاد کریمی او ترخوای زنی نوري د بشري حقوقو فعالان شته او زنی خبري اعلان هم د طالبانو په زندان کې دي. هغه ډول چې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پخنه د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې خپل سر نیونی روان دي او ترخواي خپل سر ډول باندې شکنجه هم کیږي. دی راپور ته د طالبانو حکومت خبرګون نه دی خوله، خو په ټوله کې د طالبانو اوسنۍ رژیم د بشري حقوقو په پراخ نقص باندې تورن دي. بیا هم د خوځو په موضوع باندې تم پات کې ګو اغاړي په غزنی کې یو شمیر خځې وای نه یوازې دا چې تاوتری خواله ورسره زیات شوه، بلکې لوهلو او ټکولو پرته مشروع حقونه هم نه ورکول کی. د دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خځې خپل حقونو محروم دي. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مرمن په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې لښځو سره لوهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتۍ هم کیږي. دوی وايي ښځو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمه را پیژني، دا وایي شذو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشونت یوازې د وحال ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غواړي چې د باندې کار وکړي که مخنیوي وسی، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو نجلۍ چې غواړي چې تحصیل وکړي سربیره له دې چې زمينه ورته مساعده ده، بیا هم د کورنۍ لخوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکی هم ځان د غزنی ښار د پښتون آباد سیمه اوسیدونکو را پیژني. دا وایي ښځو ته جایز حقونه نه ورکول، زور زیاتۍ ورسره کول، وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د ښځو نور زورونه هم خشونت او زیاتۍ دی.
خوشنات زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمن په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشنات دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام تور کړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نشي، یا هم د زده کړو حق ترې اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې اخیستل کیږي. دا خپله یو خوشنات دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له ښځو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تلی سي په اړه یې طاهره لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو خدمت وکړو په ټولنه کې خشونت له منځه تلی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډېر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولی سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتی ختمېدای شي.
کولای سو چې ټینګ عزم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانې دي هم د نارینه او پاک لبانې دي دا خپل ځان باندې عملي کوو، خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت لمنځه یوسو.
د رای د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
ازادي رادیو سلیر وی سات خبرونه لری زم ټول خبرونه ژوند دی زم وی پاړه باندې هم اور دلشی ازادي رادیو ټکا کوم زم کترست. د پاکستانی پوزلوی درستیز داسې مال تر هغه سره د مبارزي په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو دملاتړ تر لاسه کولو لپاره واشنگټن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابې دوده. د پنځشنبه په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې او تر څنګ یې د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې اووه مېرمنې هم ټپیان شوې دي. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پټنځای نه بولي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا په ظلمونو رد کړي دي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړې دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگټن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په ځلونو تور لګولی چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په ډیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبریالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگټن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبرې وشي چې امریکا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو پر ځالو د بی پیلوټالو تکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې وویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پنټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دی ل استراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
ل خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غواګیاس زموږ خبرونه په ژوندۍ باندې واورې. د ازادي رادیو خبرونه زموږ په میډیا مومانځنې چپو سربیره زموږ په پاړوندې هم ژوندۍ خبرې ویلا بیرور نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیز یو.
بریتانیا یې ورسپانې انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس پونم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې لمخې لیکي افغانستان، جنوبي سودان، سوریه، لیبیا او سومالیا په 2023 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دي. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې لمخې انټرنیشنل اس او اس سش کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم لامل درامسته شوی تغیرات او ارزونه کړی ده. وی بل ورسپانی عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانه لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې د افغان لوبغاړو شیلوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړی دي. ورسپانه د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخوانی غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلی دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړی او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزور اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونه اغیزمن کړی دی. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لانه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې چې تیر میاشت په هند کې پایته ورسید وټوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړي لوبډالو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلی وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ او اوریز موږ وې پانه دا نه یوازې د موږ په تعریف ټول تاسو ته لوستل شي بلکې ویډیوي برخه هم پکښته. ډېر خبرونه چې د ازادي رادیو او ویډیو دی کول شي هلته هم هغه په ویډیو شکل باندې وګورئ تر خوای ویډیوي راپور نام هلته ځای پر ځای دی کول شي چې موږ د ویډیو لپاره کتو لپاره البته د ویډیو راپورونو د کتو لپاره ورشه وغه وکړی. دا ازادي رادیو ځنې خبرونه سموک په ټولنیزو پاڼو باندې هم ژوندۍ خبريږي سموک پر فیسبوک پاڼه باندې، ټوئیټر او یوټیوب چینلونو باندې شته. کولای شئ چې دا خبرونه چې البته خبري او تر خوای ځنې سیاسي خبرونه او ټولنیز خبرونه پکې شته د ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو باندې وڅاري. یو بل مهم موضوع هغه د افغانستان د ماشومان په اړه ده. د ماشومان د ژغورنې صندوق اسف د چلډرن ویلی چې په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو دریو ماشومان کې به یو د لوګي ناوري له خطر سره مخ شي. یا صندوق د پنځشنبه په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه ویلی کل چې اټکل کېږي د 2023 کال د مارچ لې میاشتې مخکې په افغانستان کې یا 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شي. ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې دوی ماشومان ډیر زړه د شپې له خوا په لوګي ودی کېږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو شمیري ښیي چې په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې وخت کې راپور نه ده هم شته چې لږ تر لږه 3 میلیونه ماشومان خوارځواکۍ ځپلي دي او تر خوای لیو اشاریه 2 میلیون د داسې حال کې دي چې که هر سشر مرستې ورسره ونرسیږي او یا هم دغه ماشومانو لاسنیوی ونشي او ساتنه ونشي شاید ومري. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنجشنبې په ورځ د لوږې د څارنې نړیوال سیستم یا IPC د راپور پر بنسټ یوه اعلامیه خپره کړه او ویلي دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو 3 ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې اعلامیې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 5.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النصار چې له 45 کلونو د کم عمرو و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دا سه ډیر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي او خپل ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جماعت ناراضي او ګوري چې سمی نه دی پخه کړی، یوې یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دا غشان غلام علي چې په هرات ولایت کې د ورستۍ زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډیره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ په کې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 2.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114415.
مننه چې ازادي رادیو اوري په زموږ د خبرونه اوریدو ترڅنګ خپل پیغامونه هم موږ ته راوستوي. نه یوازې دا چې ساسي د بریاو په اړه بلکې د خپل ستونزو په اړه چې تاسو فکر کوئ باید د ازادي رادیو د څپو لاري خبره شي او ساسي ستونزه رسنیز شي ترڅو یو حل لار ته ورته نږدې شو. په همدغه واتس اپ شمیره چې اعلان شو ازادي رادیو ته خپل پیغامونه راوستوي. ازادي رادیو به ساسي پیغامونه په خپل بیلابیل خبرونو کې خبرې کوي. په دې سره نیم ساعت پښتو خبرونه پاتې ورسیده. جاوید فیضی به نیم ساعت په دریجه په افغانستان سیمه او نړۍ په اړه ورسې موضوعات